آزادی رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادی رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ اداره وایي اوس مهال لږ تر لږه 6 میلیونه افغان وګړي د قحطۍ په درشل کې ژوند کوي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي چې د بشري بحران تر څنګ پر لومړنیو بشري حقونو سخت محدودیتونه ښیي چې افغان میرمنې او نجونې تر نورو شاته پاتې دي. د دې ادارې په وینا، افغان نجونو او ښځو ته لږ خدمات رسیږي او له محرم پرته د سفر او له کوره بهر د کار له بندیز سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې شوي. له محدودو دولتي ادارو پرته په نورو کې ښځې له کاره منې شوي او ښځو ته امر شوی چې له محرم پرته به سفر نه کوي. دا محدودیتونه د نړیوالو او د بشري حقونو د ډلو له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون د 1.2 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړوند د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي، دا بسپنه د راروان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړی صندوق غواړي د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته چې په دې ډله کې د افغانستان په ګډون جګړه ځپلي هیوادونه هم شامل دي، دا مرستې ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د پکتیکا ولایت په ګیانې او برمل ولسوالیو کې د قزاقستان د مرستو ستاینه کړې او ویلي دي چې دا مرستې په داسې مهم وخت کې اړو خلکو ته رسیږي چې هوا سړه شوې ده. د دې کمشنری د رسنیو د برخې مشر پیټر کسلر پرون ازادۍ راډیو ته ویل د دې دوو ولسوالیو له زلزله ځپلو سره د قزاقستان مرستې به روانه اونۍ سیمې ته ورسیږي. د هغه په وینا، په دې مرستو کې تودې جامې، کمپلې او د کور اړین وسایل شامل دي. د جون په 2 د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالیو کې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ کړل او له زرو ډیر کسان یې ووژل. د تهران په اوین زندان کې یو شمیر ښځینه سیاسي بندیانو په یو لیک کې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال د نیول شویو کسانو د اعدام د حکم په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ښځو چې شمیر یې 1800 ته رسیږي په دې لیک کې له خلکو غوښتي دي چې دوی هم د اعدامونو او د اعتراض کوونکو د نیولو په تړاو خپل مخالفت څرګند کړي. د میرمنو د محسن شکاري اعدام ښکاره جنایت بللی دی. ایران 23 محسن شکاري د یو امنیتي سرتیري د ټپي کېدو په تور د پنجشنبې په ورځ او یو بل معترض مجید رضا رهنورد د 2 سرتیرو د وژنې په تور د 2 په ورځ اعدام کړ. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او لویدیځو هیوادونو پر دې اعدامونو پراخ غبرګونونه ښودلي دي. او ارجنټاین بیگا کرویشیا ته د فوټبال د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې 3-0 ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلوبې ته ووت. ارجنټاین به د یکشنبې په ورځ د نننۍ لوبې له ګټونکي سره د قطر په پلازمینه دوها کې پایلوبه وکړي. نن فرانسه له مراکش سره په 2 نیم پایلوبه کې مخامخ کیږي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، په 2 دقیقو کې د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډې برخې ته پام وکړئ.
تر دې شیبې
د آزادۍ رادیو خبرې ټولګه.
آزادۍ رادیو په 2014 2015 کلو هرتز البته په لنډو څپو خبرونه کوي. ورځو لومړی موضوع ته. په پلازمینه کابل کې پر یو هوټل د دې اونۍ د برید په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او یوناما د برید په سختو ټکو غندلی دی. په دې هوټل کې اکثر چینایانو ژوند کاوه او اوس پیکینګ له خپلو وګړو غوښتي دي چې سم د سیل افغانستان اوزي. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر په کابل کې د لونګان پور هوټل د داعش برید وغنده. کرنټیکر پرون په ټویټر کې ولیکل، ګرانه ده چې په افغانستان کې پر بهرنیو د بریدونو پر لړۍ او د ډزو په ترڅ کې د بېګناه افغانانو پر وژلو سترګې پټې شي. لونګان هوټل د عوامو په منځ کې کوچنی هوټل مشهور دی. پر دې هوټل د دوشنبې د ورځې برید پراخ غبرګونونه لرل. د چین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د دوی 15 اتباع ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د کابل ایمرجنسی روغتون ویلي وو چې درې مړي او 3 ټپیان دوی ته ورول شوي دي. د طالبان حکومت تر دې برید وروسته وویل چې درې برید کوونکي وژل شوي او دوه بهرنیان چې له پورته منچلونو څخه لاندې ټوپ وهلی دی ټپیان شوي دي. خو تر دې دمه طالبانو د دې برید د وروستیو تلفاتو شمیر له رسنیو سره نه دی شریک کړی. بل لور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما پرون ناوخته په ټویټر کې د حمله وغندله او ویلیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د 40 کلنې جګړې د کړاوونو له اوږدولو پرته بل هدف نه لري. د کابل په شهرینو کې پر لونګان هوټل د برید مسؤلیت داعش منلی دی او ویلي دي چې دوو تنو یې دا برید ترسره کړ. تر حملې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو له چینایانو څخه غواړي چې هر څومره ژر چې کېږي له دې هېواده دې ووځي. د طالبان حکومت بیا وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو امنیت ته ژمنتیا لري او ډاډ ورکوي چې د داسې بریدونو د تکرار مخه به نیول کېږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د یوې ټولو هیوادو ته د چین پښمن ډاډ ورکوي چې دشمن تاسو ته زیان نشي اړولی. دا پیشه چې وشو ډیرو بهرنیانو ته پکې زیان نه دی رسیدلی، خو موږ موضوع ته ډیر متوجه شو. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو امنیت ډیر مهم دی. موږ به د دشمن د هر راز فعالیت مخه ونیسو چې بهرنیو ته زیان ونه وړي. مجاهد ټینګار وکړ چې داعش د افغانستان لپاره سرګواښ نه دی او دا ډله د دوی حکومت ته خنډ نشي جوړولی. داعش ته دوشنبې د ورځې تر برید مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بهرنیان په نقشه کړي دي. دې ډلې د دسمبر په 2 په کابل کې د پاکستان پر سفارت حمله وکړه چې د پاکستان شارج دفیر له دې برید روغ ووت او یو ساتونکی یې سخت ټپي شو. د سپتمبر په 15 دې ډلې په کابل کې د روسیې پر سفارت د برید مسؤلیت هم ومانه چې په هغه برید کې د روسیې د سفارت د دوو کارکوونکو په ګډون شپږتنه ووژل شول. چین له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې د 2020 کال د اګست په 15 د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پریشي، خو لا یې هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې په پلازمینه کابل کې پر یو هوټل د برید په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج ظفر او یوناما غبرګون څرګند کړی او د برید پر کلکو ټکو غندلی دی. له برید وروسته د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او موسسې باید سمدستي له افغانستانه ووځي. په افغانستان کې د چین د اقتصادي ګټو او پانګونو په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي د کابل پوهنتون له پخواني استاد نصر الله ستانگزی سره خبرې کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې آیا له دې حملو سره په افغانستان کې د چین پانګونې له خطر سره مخامخ دي؟
زه فکر کوم چې چینایانو وروسته له 2001 کال نه علاقه ونیوله چې په افغانستان کې ستراتیژیک اقتصادي حضور ولري، اما د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتو په شتون کې چینایان دې مسلې سره زو نازو. ښه مثال لوګر د عینکو معدن د چینایانو په اشتیاق سره راغلل، غوښتل یې سرمایه ګذاري وکړي، اما د افغانستان د حکومت په داخل کې ستونزو او همدارنګه زه فکر کوم چې امنیتي ستونزو د دې باعث شو چې چینایان د سرمایه ګذاري ونه کړي. د جمهوریت له سقوط نه وروسته یو ځل بیا چینایانو حضور پیدا کړ، اما لکه چې لیدل کېدله اول نه چینایانو زه فکر کوم د چین دولت لمعین احتیاط سره د سرمایه گذاری ته کتلی دي او یو ډول امتحاني پروژې کمو بیش تر لاسه نیولی دي. چین دا دوه ستونزې دي، یو د طالبانو بین المللي مشروعیت او بل هغه خطر چې د افغانستان چین احساسوي اوسن د غور د مسلمانانو په ارتباط. د دغو ټکو پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چین د اوږدمهالې ستراتیژیک اقتصادي پلان او سرمایه گذاری لپاره په افغانستان کې ډېر زیات لیواله نه ښکاري.
تاسو د ګټو د تقاطو خبره وکړه. پاکستان تقریبا د ډیرو کارپوهانو په نظر له تقریبا څلور لسیزې په سیمه کې جګړې مدیریت کړي او تقریبا ښې مدیریت کړي پرته له دې چې په کې ښکیل شي. طالبان به دا توان ولري چې په همغه مهارت سره ولوبېږي؟
اجازه راکړئ چې د پاکستان لوبه یو دلال په حیث وګورم. په دې معنا چې پاکستان په ظاهر کې د لوبې کوونکي په عنوان مطرح کېږي، مګر تر پردې شاته له نورو قدرتونو سره په تعامل کې په افغانستان کې په تېرو څو څلوېښتو کالو کې لوبه کړې ده. یعنی دی په حقیقت کې یو ډول دلال حیثیت درلودلی ده، د همدې لپاره موافق وي. بل لپاره چې د پاکستان شاته نور هېوادونه مختلفې لوبې کوونکي حضور درلودلی، مثلا تاسو د سړې جګړې په دوران کې وینئ چې غرب او عربي هېوادونه په عمومي ډول د پاکستان شاته ولاړ وو او د دې لوبې مدیریت د پاکستان سره په شریکه کوو. وروسته د هغه نه د چین موقف هم په دې کې باید له نظره واچول شي. روسیې سره تر پردې لاندې د پاکستانیانو روابط کله کله د ایران سره، د خلیج د ځینو هېوادونو سره بلان پاکستان د فکر کوم دا لوبه په یوازېتوب نه ده کړې. سره له دې چې پاکستان په دې لوبه کې تر ټولو موفق کاری، اما زه فکر کوم چې د خپل ډېر لوی رقیب چې هند دی، په خصوص په تېرو شلو کالو کې د انډیانو د سرمایه ګذاري او د انډیانو د نفوس مقابل کې ډېر موفق رول لوبولی ده. او طالبان ته به د مونږ نظره ډېره ستونزمنه وي چې داسې یوه نیابتي جګړه که خدای نخواسته په افغانستان کې ادامه پیدا کړي دوی مدیریت کړي.
او وروستۍ پوښتنه دا ده ستانکزی صاحب، چې که د چین پر اهدافو حملې په افغانستان کې زیاتې شي، چین به میدان پریږدي او که به نورې لارې چارې غوره کړي؟
زه فکر کوم چې چین به میدان په واضح ډول پرې نه ږدي. طبیعي ده چې نورې لارې به ولټوي او یو ډول داسې ډیپلوماسي چې په اصطلاح وخت کوشي چې ورته وایي له طالبانو سره به یې مخته بوزي. په دې معنا چې چین له طالبان نه احراز لري، له طالبان نه ډار لري او نو وړي چې په داسې یو مقطه کې چې په دنیا کې نور تشنجات وجود لري په یو نوي لوبه کې ښکېل شي. بنا لري نه به په ډېر احتیاط سره لوبې ته ادامه ورکړي، خو طبیعي ډول خپل تاکتیکونه او پالیسي ګانې به په افغانستان کې بدلوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو فلندو چپو فنونس یوشت او پینزوش مترو باندې واوري.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته په روانه اونۍ کې سلګونه کورونه وسپاري. UNHCR د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د پکتیکا د ګریانې ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادۍ راډیو ته ویلي که ژر غم ونه خوړل شي تر زلزلې به د یخنۍ له کبله د قربانیانو شمیر زیات شي.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 1500 کورونو د جوړېدو چارې وروستۍ مرحلې ته رسېدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانې ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډېر کسان پکې وشل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR د رسنیو مسؤول پیټر کسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 1500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او له ژمنې سره سم به نور کورونه هم په لنډ راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. دی وایي UNHCR د 1500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول 1000 کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بل لور ته د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي د ژمي را رسېدو ته اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالۍ دوو تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
ګیان ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یخ هم زیات دی. لوړو مقاومت مو خواهش دی چارواکو څخه چې لا زلزلې زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسوي. خلکو لاندې کندې وړې وهلې دي او کندې نام لري چې یاد خلک د بندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او تر سریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکی میلادي کال به چې پیلېدو ته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په ګیان ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره 1300 کورونه جوړ کړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د فوټبال د نړیوال جام وروستی حال.
قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلوبه 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټل او په دې سره یې پایلوبې ته لار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی او دوی د جام ګټلو مدیان بدل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1:30 دقیقې پورې برابره روانه وه، خو دغه وخت کرویشیا لوبغاړو نه جبرانیدونکي خطا تر سره کړ چې د پینالټي باعث وګرځیده. لیونل میسي دغه پینالټي تر سره کړ او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 9:30 او 9:15 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټاینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار خبرې دونه تر سره کړل، خو هدف ته ونه رسیدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره یې خدای پامانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپله لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحیې سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پایلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پایلوبه ترسره کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراغلی. د پوهاند رشاد اطلسم تلین شو.
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واورې،
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول. زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارما لري د تیسس لیکلو.
په غزنی کې د نقلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو باچا او باچا ډیر لوڼې درلودې، ټولې لوڼې شایسته وې. کشر لوڼې
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمې دود دی.
د مونږ پلارونی کو دا غوستې دي، دا سنتي کار ده، هې ګرمیم دی او ډیر هې دي.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اطلسم تلین. پوهاند رشاد د 1903 یم کال د لندې په یوه لسمه په کابل کې د 30 کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد 95 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دري ژبه یې هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق علامه رشاد غوندې کس پیدا کړی.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد ارشاد چیرته لیدلی و؟
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخښي زما هغې چې ومېړي چې خدای دې وبخښي هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه هغه وخت کې د رانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و، نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د ده سره خبرې وکړي، دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه سمه. ما ورته وویل ما زه هم در سره ځمه. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خی خانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی و
اتمنوفلیدلی،
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه هغه وخت. نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وه کتلي، ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم، دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم، څو ځلې کور ته ورغلم. ما هلته ولیدی، بیا دی زموږ کور ته راغلی. خدای تعالی دې وبخښي، خدای دې زموږ سره وکړي ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو، د خپل شعر په باره کې مو له ده سره خبرې وکړې؟ یاد
سو ما ته ځینې هغه را کړې وه، ما ته ځینې مشورې را کړې وې، ځینې توصیې راته کړې وې.
کومه مشوره په یاد چې څه درته ویلي؟
بلې، یوه مشوره یې دا را کړې وه چې تاریخي پېښې په شعر کې باید اشاره ورته وسي، تاریخي پېښو ته او ځینو کلتوري هغه ته. کلتوري خو نو پېښې نه دي، خو ځینې کلتوري مسایلو ته دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې دا څو ځلې رشاد صاحب لیدلی دی، ستاسو لپاره د ده په شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړي یاست چې دی خو پوه او عالم سړی دی؟
ګوره، د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو، یا وروسته چې لیلی شاعران دي، د دوی هغه چې د دوی سره ناسته چې دا انسان ته ډېره په زړه پورې. او زه د کوشوالي څخه زما داسې یو عادت، زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي، د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې، تر دې چې مثلا زما مور ګرچې ډېره کمګویه ښځه وه، دونه خبرې نه کولې، خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم. نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده، تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و. یو استاد چې عادت درلود، هغه ډېر متواضع سړی و، اجتماعي سړی و، ټولنیز سړی و. ما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه، د پوهې سویه یادومه، یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوه یا مې درکولی شوه، دا ډېره ټیټه وه. خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه، خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه، خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
فکر نه کوئ چې د استاد رشاد چې کله خبرې کولې ډېر فصیح و، لنډې لنډې جملې، هره جمله به پای درلود، جملې به سره یو ځای کولې؟ نه، یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پې پوهېدو، که به یوه پېچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله، همداسې نه و؟
همداسې وه. خو زه بس همدا خبره کوم چې که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستن هم کولی نه شوی، زما سویه ډېره هغه وه، ټیټه وه، خو ما د ده د خبرو څخه یعنی زده کړه کوله، د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي.
لاغلی ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب وي چې درې کاله مخکې چاپ شو. دا کتاب سری قلا بدر دا غو مرکو پر بنسټ لیکل دی چې استاد رشاد سره د شپږو وکلونو پترس کې کتلی او چمتو کړی دی. دا مرکه په څه باندې خوندې شوې دي؟ شاغلې بدر وای
ما له استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې، پښتنې مې کولې تي، او د چې څوېل هغه مې لیکل، او د لپاره چې هغه خپه نشي نو خر دې دې چې د زب ماشين را سره دا کار مې دیانه کاوه چې غاګې سب کومه.
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړی شی څو؟
مینګر کې انسان وو، تکبر او غرور پکې هیڅ وو نه، او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودله چې لده سره کېنی خبرې وکړي او خبرې واوري، او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړوکی کار باندې. اته هغه کسان هم راتلل ورته چې نه لیکوالان او نه شاعران وو، کنه استاد هر چا ته مینه ورکوله. زه به یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه صاحب زشت خو یې هیڅ کله درلود، او چا سره په تند ژبه او لهجه خبرې نه کولې، غوسه یې نه کوله، کته له هغو موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسوه، د ملت ګټو ته به تاوان رسوه، په هغه کې به دا ډېر جدي کېده. اته د ډېر لویانو سره او اته له کشرانو سره هم بحث پې کوو. نو یو وخت خدای دې وبخي ارواخات استاد ګلپاچا الفت غونډم ګولې و د لیکوالو په ټولنه کې د نویو مکلونو کې په لومړیو شپو ورځو کې. نو هغه وخت د لیکوالو ټولنې مشر دغه و باز محمد شادمن، نو ډاکټر باز محمد شادمن، نو استاد په سفر کې وو. دغه پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد له دلته وو، خو چې دغه غونډې ته نږدې کېدلو استاد د خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ. نو زه مجبور شوم چې نورو لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه را جوړه کړو، څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي. هغه ته ورغلم، نو دا د اجنډا مې ورته وښوي چې هغه یې وکتو وایي چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې ته پښې ته درب ورکړو په ځمکه چې ولاکه درشم. هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونو کې توپیر څه معنا لري، او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاوه.
له بدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي، د خپل اوس د کړو په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړې ده، د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي.
د مکتب په وخت کې د باندې چې باز مشتاس د افغانستان په حساب بعضې یو ساتري به مکولې یاد پدې نو هغه کې بعضې یو سپینږری سړی وو په داس مش په حساب کې. نو دا به همېشه یا به راته دردېده یا بیا کای وخت یا پدې نو دا او دا راته ویل. ورځ دغه سپینږری یو څو مدت ګرسره ومنلې دي، نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې ورغله به کور ته که مې کتله دا سپینږری پروت و پر ځای چوخه یې کاوه او تقدې بېخي ځای شوی وو. نو د ده ځای ته یو ډاکټر راغی. نو ډاکټر زه ورغلم، دغه ډاکټر چې به راتی په هفته کې وایي راتی، نو دغه وخت کې به ورتلم، نو هغه به ډاکټر به درته ویل و هغه دې خوشکه جوړېږي، سمه ده به ډوډۍ وخوره، سمه ده به دوا وخوره او ډوډۍ به خورې او ځان به تمه جوړېږي. بیا به دا سپینږری سره تکړه سو، بیا مې ډوډۍ خوړله اوس دغه دې موخې به جوړ خوندې سو داسې. همنګه زه یو څو هفتې وروسته د ډاکټر چې تی دروازه کې کور نه ته ویلې چې بالا د پلار مو یا د نیکه مو قرار قرار د مرګ وخت را نږدې دی. زه که څه هم ډېر کوچنی یم، درېیم صنف کې وم، نو د ډاکټر ته به دروغ ولي وایه تا خو ده ته پخپله وویل تا ته جوړېږې داسې ډوډۍ وخوره او څنګه وکړه او څنګه وکړه. ډاکټر ما ته ویل دا هم یو د طبي یو لار ده چې غوډې اطمینان ورکړي او دې په دا باندې د قانیا کې چې دې کوشش وکړي. نو زه چې راغلم غوډې کور ته دا خبرې مې وکړه، پلار ته وکړه دا موضوع، او رښتیا چې مریض چې د ډاکټر وسه ورته وویل هغه به داسې خندانه بس ډوډۍ به یې هم ښه ډېره خوړله، بلې د ډاکټر خبرې ته داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راتلی و. نو بیخي ښه ځای دی فکر دغه دی وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شو. دغه خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي، هغه محبت غواړي، دغه د نوکي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي. دا خبرې ته تا پام سو، دا خو ډېره ښه خبره. نو ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم، عجبه ښه فکر دې وکړي، خدای دې تا ته موفقیت درکړي، او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې تنظیم دې ولیدي او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی، دا خو تر ټولو بهترینه لار ده. نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او داسې انشاءالله وکړه، او دا خورا ډېره لافرین ډېر ښه لار ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی، خپل کوشش ورسره کوه. نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهان رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه، بیا هند ته ولاړ، هلته یې د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیشندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهان رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. د دې پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نه مري چې کتاب لیکي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل، دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داسې وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخواني بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکري روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکري روزنه وسي، تر څنګ یې ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه چې زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلي دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم او خوشبختانه موږ ملګري ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کو. نو انشاءالله په ټول ډاډ سره ویلی سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیرې سپتمبر میاشتې په 14مه نیټه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یو لویه مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی تر څنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطحه یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډېری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغلته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې د چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خوارۍ مزدورۍ پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی. د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپوري د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال عصمت علي شاه خاور.
دا واخلې تمبلونه او را جوړ کړئ تنگ ټکور د ژوند په ترانو. را وی کین کې لاویان کړئ په سندر او په شور د ژوند په ترانو.
دا نومبر په وشتما په نوخار شهدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبی شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابعیا کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
خاص کر چې دا نوی نسل دی چې دا رو رو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لرې کیږي. نو موږ وایو چې دې کې یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه، کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور د موږ اتلان دي د لر او د بر دواړو سایډونو، چې هغې نه خبر شي او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعري باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالی کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
قدغنونو هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي، الانکه ښځې د بتور یو لیکوالی یو مشرق ما ته پته را ډیر زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي بهر ته نشي راوتې کتابونه یې چاپتي خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې پلاران ورونې والے کوي نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه د مهرباني وکړي خپل زړه دې کولاو کې خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي او چې څو پورې د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي یا ښځه په رون تندي یا په هغه زور قوت سره کار ونه کړي
دغه یار خو سپینې جامې واغوستې کلي کې نه قبر نه خازه کوي ټول ورځ خبرې د جهاد کوي خلک وی او دې تماشا کوي
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل عباسی یوسفزی فضل سبحان عبد او نور غنو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نسا هم وړاندې کړې شو
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیو مجلې لوراواله
مینا هواس زه چې کله د هواس په جهنم نه را په خود شمه په سوت شمه په ځان شمه زه چې کله پښیمانی شمه سویلی شمه انسان شمه نو د دې روایتونو ترجمان شمه او د مینې او هواس تر بریده را شمه او د ژوند یو دولار کې حیران شو
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري په پانتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي پر وی علمی موضوع تحقیق کوي دا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي عموما محصلان په افغانستان کې د لسانس دورې پورستیو کې مونوګراف د ماسټری دوره کې تیسس او د دکتورا دورې پورستیو کې ډیزرټیشن لیکي نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټری کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د دکتورا سند اخیستې ده له دوی څخه به وورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څنګه لیکلي دي استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي شاید دا تجربه په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټوري وي
په ماستری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږمستنی پروژه لري چې د شپږمستنی پروژه کې دوی عملی کار کوي کله چې عملی کار اخلاص ته په اخر میاشت کې دوی تیسس لیکي چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی په لغتونو هغه اندازه معلومات تغییر په کوم لغتونو کې دوی تیسس لیکي او بیا یې د ټول اسف مخکې یعنی یو ورځ کې چې د خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي یو ټاپک ورته د سپروایزر څخه نه ورکول کیږي یو څو ټاپک ورکول کیږي به هر یو څه څخه خو خي
او بس یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته نه چې دغه کلماتو کې باید دا ولیکي لدی پرته نور وړاندیزونه درته کوي
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوخه را او مقدار هغه د پوهنتون هغه ریسرچ کمیټې کې ده هغه یو هاندبوک لري یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکلای دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي یا د ډاکټورا څخه بیا او هغه د تیسس هغه سټراکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق ولې هغه کې څه رقم باید وسی هغه بیا ټول شاګرد دی هغه کتاب ولې هغه کتاب کې تیار ولیکل شي په دا شکل یو فارمټ ولیکل
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیو لا تاسو نه
د ډاکټورا کې د ماستری
د ماستری
د ماستری تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو ځکه کله چې عملی کار می لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورس لپاره ما د کومه پیسې تحلیل کوله لیکل مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې مې لیکل او چې ما قورس کې ما نوټونه لیکل دا هغه ټول ما ډیجیټلایز کول نو بیا اخر کې یو راټولولې او اوله کی چې ماستری شروع د پروژه شروع کیږي اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاکته وخت ورکول کیږي چې هغه یو په حساب ادبی ادبیات وګوري ادبی کارکټ نه یو کیږي یعنی د کار بل څه شوی دی کنه د شي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی په حساب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اوله دوه هفته کې بیا عملی کار شروع کیږي چې عملی کار کې ټول دغه پایلې چې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي په هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیلي او کمپیوټر کې لیکل کیږي په آخره کې دغه ټول راټولېږي او یو دغه ساختمان چې د تیسس دی په هغې کې بیا زیاتېدل کیږي.
همدغه ټولې پروسې عملی کار تر هغه مخکې کار او د تیسس د لیکلو وخت څومره وختونه؟
دا تقریبا دوه میاشتې.
دا دوه میاشتې
د ماستری
لارښود استاد جنیشان پکې بدل کړ.
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار چې کوم عملي کار کړی دی پایلې څه وي. هغه د هغې پایلې په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم.
که د دکتورا دیزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پی تیر کړ او په هغه کې هم عملي کارو او کنه یوازې لیکلو؟
او زما د دکترا تیسس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړ په لابراتوار کې. کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب هغه د ادبیات په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وي یعنی ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل سینه کې راغولم چې څه شی پکې شوي دي څه نیمګړتیاوې لري د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دی نسې مې لتلي دی اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی دغه اول سارې تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې. کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو. عملي کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړوم هغې دپاره ما په لابراتوار کې عملي کار شروع کړو. دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول. بیا درې کاله پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به مې تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله. همداسې ورو ورو تللم کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت ونیو.
د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعه ستونزه تاسو څنګه حل کوله؟ یعنی مراجعه ته به مو اشاره کوله په خپل لیکنه کې؟
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کاپی راځي هغه یو ډېر
د ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده. د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک دزرتیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړې؟
د ډاکټرا تیسیس لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري یعنی فارمټ لري د تیسیس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق کوي لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمټ لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمټ لري. نو هغه مضمون چې څوک د څېړنه کوي د هغې مضمون په اساس فارمټ په نظر کې ونیسي هماغه سی خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه د تیسس ده چې هغه باید همیشه دغه ځکه یو پروفیسر چې کله تیسس ولي هغه چې هغه جمله مول ولي هغه پوهېږي چې دغه د دې خطنه کاپي شوی دی اخیستل شوی دی هغه ته نه پوهېږي چې څه دی. خو ډېر ضرور ده معلومېږي چې یو شاګرد کوم وینه دغه راخستې لیکلی مې که ماخذ ورته لیکلی مې هغه پوهېږي. بل سافټویرونه شته چې پلیجرزم یا کاپي معلومولی شي
په اوپن انګلیسي کې خدا ستونزې ژر حل کولای شي دوی. لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرزن ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماسترۍ د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې یوه ستونزه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي. ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخه کړو. د ژمي په درشل کې ژمني کلتور ته غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوږدې او سړې شپې د پخوانیو نکلونو په اچولو تیرولې. د دې نکلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو وخت یو باچا او باچا ډیر لونی درلودې، ټولې لونی شایسته وې، کشر لونی تر ټولو شایسته
وې. حمیده پیغلوټې ده د خپلو کشرانو خوند او ورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په پخوا ډیری خلکو د ژمي سړیا اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړي او دولسي ادب، ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچینا، کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې.
ڈولے شاہی محل تا شدن
خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډېرو لرو سیمو کې نکلونه کېږي. ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډېر هغو به په د نقل به کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله پرځای که الله دی که نه دی سر مې ببر دی ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالي سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو وضعیت دېته جوړ نه ده چې هغو کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بېرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېیم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټیکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دی. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هېرېدو دی. چپنې بېلابېل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړېږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډېره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړېږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې په خوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډېر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار ښه و. خلکو د نویو ګمارل شوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې د پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې. خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې. خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستې یو بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نوه چپن داریم تا 2000
مجلس دوله چپنې لرو او مختلف رنګ
رنگونه لري. یو چپنه له زر نیولې تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمې لپاره ډېرې مفید ښې چپنې دي. د مونږ پلرو نیکو د اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. او دا هر وخت مونږ له دې نه استفاده کوو. او نور دا چې هر څوک واخلي، دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تېرېږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري چې
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډېر مینوال لري چې ډېری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپله چپنه وڅنډم، روان بشم تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو. خدای مل.